سپورتي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست تر سبا پورې د کمیسون ته د اعلان لپاره وسپاري. د دې او نورو مهمو ریپورټونو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر برابر کړی دي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون څخه غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست تر سبا پورې ورواستوي. د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشي سوي دي. هغو په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند مخالف سیاسي ګوندونه په ملي اسمبلی کې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د تحریک انصاف د کاندید پر ضد د ګډ کاندید پر راوستلو سلا سوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست سبا د اعلان لپاره دوی ته ورواستوي. د انتخاباتو د مهال ویش له مخې ټاکل سوی و نن جمعه د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لست اعلان سي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
اگر فردا برسه دقیقا یک روز بعدش ما در کنفرانس علنی ایران هستیم.
دغه راز د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون تیره ورځ ویلي و چې دغه لست د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې په ځنډ دوی ته رسېدلی او دوی اړ دي چې په اړه یې ارزونه وکړي. ټاکل سوی د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان پر 28 نیټه ترسره سي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشي سوي دي. دفاع وزارت د جمعې پر ورځ یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو کمانډو سرتیرو تېره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو پر دوو زندانونو عملیات کړي دي. خبر پاڼه وایي په دې عملیاتو کې یو شپېته بندیان چې د طالبانو په دې زندانونو کې ساتل کېدل خوشي سوي دي. یو زندان ساتونکی وژل سوی او اووه تنه نور مشکوک کسان نیول سوي دي. د دفاع وزارت لخوا په خبر سوی خبر پانه کې لدې زندانونو څخه د خوشې سوی کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل سوی. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت څخه په یوې بلې اعلامیې کې راغلي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلورویشت تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. اعلامیې ویلي چې دغه تعرضي او تصفیوي عملیات په 11 ولایتونو کې سوي دي چې هوایي ځواکونه یې ملاتړ کړی دی. اعلامیې زیاتوي د همدې عملیاتو په ترڅ کې 25 کړۍ ماینونه چې په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای سوي وو کشف او شنډ کړای سوه. وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي په دې اړه. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند مخالف سیاسي ګوندونه لکه پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون ګوند، عوامي نېشنل ګوند او د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل په ملي اسمبلی کې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د تحریک انصاف د کاندید پر ضد د ګډ کاندید په راوستلو سلا سوي دي. د دغو ګوندونو استازو د پریکړه د پنځمې پر ورځ په غونډه کې کړې چې په ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد د راتلونکي تګلارې لپاره رابلل سوي وو. تر غونډې وروسته د پیپلز ګوند نامتو سیاستوالي شیری رحمان خبریال لانو ته ویل چې دوی د صدر اعظم څوکۍ لپاره د شریک کاندید پر راوستلو سلا سوي دي او په خبره یې چې دوی په اسمبلی کې او له اسمبلی بهر په هر فورم په اوسنیو ټاکنو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنځمې پر ورځ ویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پیل په هدف د هېواد د جګړې ټول لوري د سپتمبر په 6 نیټه جنیوا ته د خبرو اترو لپاره ورغواړي. یمن چې د عربي نړۍ تر ټولو بېوزله هېواد دی، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د سعودي د ملاتړ لرونکي حکومت او د ایران د ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو ترمنځ د ویجاړونکې کورنۍ جګړې شاهد دی. دا جګړه چې ډېر کله ورته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په نظر کتل کېږي، تر اوسه پورې پکې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي او 8 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ کړي دي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ بدترین بشري ناورین بللی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارتن ګریفیتس په نیویارک کې د دې سازمان د امنیت شورا ته ویلي، خبرو اترو لپاره پر یو چوکاټ د بحث کولو په مخه مذاکرات له تیرو 2 کلونو راهیسې ځنډیدلي دي. او د روسیا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف په د اګست 16 نیټه په مسکو کې له امریکایي سناتور راند پاول سره وګوري. راند پاول د امریکا یوازینی سناتور دی چې د روسیا او امریکا د ولسمشرانو وروستۍ لیدنه یې ستایلې وه. د روسیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د انټرفاکس خبري اژانس سره مرکه کې او د سناتور پاول دفتر په یو بیان کې د دې لیدنې خبر ورکړی دی. د روسیې خبري اژانسونو ویلي چې سناتور پاول به د روسیې د پارلمان له غړو سره په لیدنه کې د امریکایي هیئت مشري کوي. سناتور پاول د جولای په 14 په هلسنکي کې د ټرمپ او پوتین د لیدنې په ورځ په پولیټیکو خبرونه کې په یو تبصره کې له پوتین سره د ولسمشر ټرمپ لیدنه یو ښه اقدام بللی و او ویلي و چې روسیې ته به سفر وکړي څو د روسیې له مشرانو سره پر شریکو ټکو بحث وکړي او د تاوتریخوالي د بې ضرورته زیاتېدو مخه ونیسي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شرکتونو له کمیسونو غوښتل چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست سبا پورې د کمیسون ته وسپاري تر څو د وروستي لست د نوماندانو نمونه له خلکو سره شریک کړي. په دې اړه په همدې خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. دا هم اوري چې په کندوز کې مقامات او خلک له غیر مسؤولو وسلوالو شکایتونه لري.
مشخص تقریبا 143 نفر هستند. این قماندان های خود بزرگ هستند.
در کنر پا مرکز اسداباد که در کون کل پار دو پوریز لیلیه جوریگی
دا لیلیه 240 نفر دو پار جوریگی چی مجموع قیمت دی 5.4 میلیون افغانه ده. دکی با دو بیا اتاقون جوریگی.
د نورو راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه ځانګړې خبرونه اوریدلی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شرکتونو له کمیسون غوښتل چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست سبا پورې د کمیسون ته د اعلان لپاره وسپاري. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی وه نن جمعه د 10 میاشتې په 12 نیټه د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی نوملړ یا لست اعلان شي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسون انتخابونه کوي چې انتخاباتي شرکتونو کمیسون ته د نوماندانو د لومړني لست په ورسپارلو کې ځنډ کړی. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب ریپورت کې ورو.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون غړي وایي په دغه ځنګړي کمیسون کې چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو، ملي امنیت، سیمه ییزو ارګانونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون غړي برخه لري، تیر شپه خپل کارونه پای ته ورسول. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو غړي عبدالبصیر فایز د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ځنګړي کمیسون د 230 شکایتونو له بشپړو څېړلو وروسته د ولسی جرګې د 15 احتمالي کاندیدانو چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په لرلو تورن و نمونه لست څخه حذف کړل. د نوموړي په وینا و نورو احتمالي کاندیدانو ته سپارښتنه شوې او همدارنګه د ولسی جرګې 22 احتمالي کاندیدانو ته خبرداري ورکړ شوی که چیرې د غیر قانوني وسلوالو ډلو شتون ورسره ثابت شي دوی به له ولسی لست نه حذف شي. خو د ښاغلي فایز په خبره 15 لرې شوي نوماندان کولی شي چې نن او سبا خپل اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته وسپاري.
نن جمعه او سبا شنبه ورته وخت ورکړل شوی چې تر څو د دغه قضیه په تړاو خپل اعتراضونه انتخاباتي شکایتونو کمیسون سره ثبت کړي او وروسته پریکړه بعد انتخاباتي شکایتونو کمیسون لوري کیږي.
که څه هم خغلی فایز د دغه کسانو نمونه ونخیستل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د وروستي لیست د اعلان پر مهال به د دغه کسانو نمونه مشخص شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ولسي جرګې له ځینو غړیو انتقاد شوی و چې غیر مسؤله وسله والې ډلې لري. د انتخاباتي مهال ویش په اساس ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې د احتمالي نوماندانو وروستی لیست د اسد د میاشتې په 12مه نیټه اعلان شي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ممکن وروستی لیست راتلونکې اونۍ وروستی شي. په همدې حال کې د ملي شورا یو شمېر غړي د ځانګړي کمیسیون له دغه اقدام څخه هرکلی کوي. د مشرانو جرګې دویم منشي محمد فیصل سمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون باید په بېطرفانه توګه پریکړه وکړي.
په دغه احتمالي
نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې په جرایمو او د ځمکو په غصب کې دخیل دي. د خلکو هیله دا ده چې د شکایتونو کمیسیون په بشپړې بېطرفۍ سره دا مسایل وڅېړي او پریکړه وکړي.
د ځنګړي کمیسیون له لوري د 213 شکایتونو د سیړلو ترڅنګ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هم 1500 نور شکایتونه رسیدلي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دغو 1500 شکایتونو څخه ډیرو برخو ته رسیدګي شوي او ممکن تر راتلونکو دوه ورځو پورې دا بهیر پای ته ورسیږي.
د ناجیه صاحبای په راپور کې مو اوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو کمیسیون ځانګړي کمیسیون د 25 احتمالي کاندیدانو نمونه له لس څخه لرې کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځانګړي کمیسیون کارونه پای ته رسیدلي دي او جذب شوي احتمالي کاندیدان کولی شي چې تر سبا پورې خپل اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. د ملي شورا یو شمېر غړي د ځانګړي کمیسیون له دې اقدام څخه هرکلی کوي او غواړي چې بېطرفه پریکړه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا لکه څرنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست سبا پورې دوی ته وسپاري تر څو یې اعلان کړي. ناجیه صاحب همداسې به راسره په سټوډیو کې د په دې اړه نور جزئیات در سره شریکوي.
بله مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو لپاره د اعلان شوي نوملړ په اساس ټاکل شوی و چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له ارزونې وروسته د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی نوملړ نن جمعه د اسد د میاشتې په 12مه نیټه اعلان شوی وای. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري تر اوسه دوی ته د نوماندانو وروستی نوملړ نه دی سپارل شوی. نوموړي همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل تر څو یاد لیست تر سبا پورې نهایي او دوی ته ولیږي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس د نوماندانو نوملړ لومړی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د سړلو لپاره لیږل کیږي تر څو یاد لیست نهایي شي. که څه هم په انتخاباتي مهالویش کې راغلي چې لومړنی لیست باید د سرطان په اومه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ورلیږل شوی وای. خو د دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د پنجشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه لیست دوی ته له څو ورځو ځنډ وروسته لیږلی. ټاکل شوی ده چې د ولسي جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه اعلان شي ترسره شي. په همدې حال کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په انتخاباتي سرغړونو تورنوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ رئیس یوسف رشید سره مو خبرې کړې. هغه ویل چې د انتخاباتو مهالویش خپل ستونزې لري چې په وینا د انتخاباتو په قانون کې باید بدلونونه راغلي وای. د نوموړي په وینا د دې احتمال شته چې د انتخاباتو په راتلونکو پړاوونو کې هم ورته سرغړونې رامنځته شي. بلې رضوان ورته
ډېره زیاته مننه ناجیه. دوستانو، ناجیه صاحب یو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې غوښتنې جزئیات در سره شریکول چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غوښتي چې د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست ورته تر سبا وسپاري تر څو یې نمونه اعلان شي.
زما رایا زما حق
نیوند ورسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني صفای 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. او اوس هم یو سیمه ایز موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتوی باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړی دي او د راپورونو لمخې د کلنوی پوځي تمریناتو وخت یې را مخکې کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو د ایران پر ضد اقتصادي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې د امریکا پوځي چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د عربي خلیج په هرمز تنګي کې د ایران پوځي فعالیتونه به په سیمه کې د نړیوالو تجارتي کښتیو پر وړاندې هیڅ راز خطر رامنځته نه کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل همدا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، امریکایي چارواکو په خلیج کې د ایران د تمریناتو په اړه کوم شواهد وړاندې کړي دي؟
ډیره مننه. سلام تاسو او ګرانو اوریدونکو ته. امریکایي چارواکي وایي دوی باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي سمندري تمرینات پیل کړي دي. یو امریکایي چارواکي چې نه غوړي هویت افشا شي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې تمریناتو کې لسلو زیاتو سمندري پوځي وسایتو، یعنی همدا کښتیو چې په غډله کې کوچنۍ کښتۍ هم دي، د ګډون کړی وو. یو بل امریکایي چارواکي هم ویلي چې دا پوځي تمرینات پر روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. تهران د امریکا د هغې پریکړې له کبله سخت په غوسه دی چې له پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې تر وتلو وروسته یې پر دې هیواد بندیزونه لګولي دي. او جګپړو امریکایي چارواکي او بخې امریکایي ایرانی چارواکو هم خبرداري ورکړی چې تهران به د امریکا د هغه کمپاین په وړاندې تسلیم نشي چې غواړي د ایران د تیلو د مهمو صادراتو مخه ونیسي.
هرمز تنګه د نړیوالو کښتیو د تګ راتګ لار هم ده. آیا دا خطر شته چې د تجارتي لار بند شي؟
د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندانۍ همدا وړ مورز تایید کړه چې د هرمز په تنګي کې چې دلته د بیلابیلو هیوادونو د تیلوړونکو کښتیو د تګ راتګ لاره ده، د ایران پوځي فعالیتونه زیات شوي دي. د ایران د سپای پاسداران ځواک مخکې هم ګواښ کړی و چې دا تنګي به بنده کړي. البته دا یوه ډیره حساسه سمندر کې حساسه سیمه ده. د امریکا د پوځي قرارګاه ویان تورن بل اوربن د چهارشنبه په ورځ ویل چې د امریکا پوځ وضعیت له نږدې څاري او له خپلو متحدانو سره په ګډه به په هرمز تنګي کې د تجارتي کښتیو د تګ راتګ د لارې خوندیتوب یقیني کړي. یو بل امریکایي چارواکي هم ویلي داسې نه ښکاري چې په خلیج کې د ایران پوځي فعالیتونه به د کښتیو تګ راتګ زیانمن کړي. د امریکایي چارواکو چې د نومونو د نښودلو په شرط خبرې کړي دي ویلي داسې ښکاري چې د ایران د پوځي تمریناتو هدف د واشنگټن د فشارونو په وړاندې غبرګون ښودل دی. متحده ایالاتو پر تهران اقتصادي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي دي، خو تر اوسه یې د تهران په وړاندې له زور څخه یا له قوې څخه کار نه دی اخیستی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پالیسیو د ایران پر اقتصاد فشار لا دمخه زیات کړی. په داسې حال کې چې د امریکا استخباراتو خبرداری ورکړی چې دا فشارونه به آخر ایرانیان د امریکا پر ضد ودروي او په نتیجه کې به د ایران توندلاري مذهبي مشران لا پیاوړي شي.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. دوستانو و موریدل چې په عربي خلیج کې د هرمز په تنګي کې د ایران لخوا د پوځي تمرینونو په اړه امریکایي چارواکو څرګندونې کړې او پر ایران بیا په عین حال کې د امریکا فشارونه هم زیات شوي دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم له سفی الله ستانگزی اورو چې د نړۍ ورسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي.
څو معتبره نړیوالو رسنیو افغان دولت ته د داعش د څه باندې 2500 جنګیالیو په تسلیمۍ مقالې لیکلي دي. نیوز ویک مجلې لیکلي افغان او امریکایي ځواکونه چې له داعش سره په جنگ بوختي طالبانو په جوزیان کې لږ لاس ور سپک کړی. مجلې د جوزیان ولایت د چارواکو په حواله ویلي چې د داعش ډلې تسلیمي ډیره مهمه وه، ځکه د تسلیم شویو جنګیالیو شمیر ډیر و او هر یو خپل وسله هم دولت ته سپارلې. په دوام کې راغلي داعش چې اوس یې ښایي شمیر 2000 ته رسیږي، په دې وروستیو کې څو مرګونی بریدونه وکړل. د نیوز ویک په لیکنه امریکایي چارواکو اندېښنه درلوده چې له عراق او سوریې تښتېدلي داعش جنګیالي به افغانستان ته لاړ شي او جنګ ته به دوام ورکړي. دې مجلې په افغانستان کې د امریکایي ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د لسو ورځو مخکې خبرې راخیستې چې ویلي و د طالبانو او داعش له جنګه خبر دی او دا کار هڅوي، ځکه د ده په خبره داعش باید له منځه لاړ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې له طالبانو سره په جوزجان کې دوه ورځنی جنګ داعشیان اړ کړل چې افغان دولت ته تسلیم شي. ورځپاڼې دا تسلیمي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې نابودی یاد کړی ده. نیویارک ټایمز ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د داعش ډلې 128 غړي ژوندي نیولي او د برخلیک په اړه به د خبره د طالبانو پوځي محکمه پریکړه وکړي. د داعش د یو قومندان په خبره د هغو کسانو په ډله کې چې افغان دولت ته تسلیم شوي دي 25 تر 30 کسان بهرنیان دي چې ډیری د منځنۍ آسیا د هیوادونو تابعیت لري. نیویارک ټایمز ورسپانې د جوزجان د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې د رئیس مولوي عبدالحی حیات په حواله لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو شاوخوا 2000 وسلوال کسان له بیلابیلو ولایتونو آن هلمند جوزجان ته تللي څو له داعش سره جنگ وکړي. ورسپانه په جوزجان کې د داعش ډلې د 200 کسیزې ډلې د قومندان مفتي نعمت الله په اړه لیکي چې د یو وخت د طالبانو قومندان هم پاتې شوی او اوس چې دولت ته تسلیم شو په جوزجان کې د داعش د یوې ډلې مشري په غاړه درلوده. هغه نیویارک ټایمز ته ویلي کله دولت سره یوځای کېدلې ګډوډ شي په خپل خپ پویږي چې څه وکړي. خو رسپانې لیکلي چې مفتي نعمت الله او ملګري د افغان دولت میلمانه نه دي بلکې بندیان دي چې په تیرو وختونو کې د خلکو سرونه پرې کړي او ماشومان یې جنگ ته مجبور کړي دي.
د کندوز سیمه ایز مقامات وی غیر مسؤوله وسلوال دی او شمیر سیمو د نام نکولو تر څنګ د سړی تختونه او په داسې نور جنې جرمونو کې هم لوی لاس لري. د کندوز امنی قومندان وایي چې دولت د دغو ډلو پر وړاندې چپ نه پاتې کیږي او ډېر شر به د دوی د نیولو په اړه کوټلي ګامونه پورته شي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز امنی قومندان جنرال عبدالباقی نورستانی وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ورته جدي امر شوی تر څو په سیمه کې د خپل سر وسلوالو مخه ونیسي او وسلې ورڅخه راټولې کړي.
مشخص تقریبا 143 نفر هستند. ای قومندانای خود بزرگ هستند. یک تعداد از یک دو
د ولایت په کچه د غیر مسؤلو وسلوالو کابو 103 څلوېخت تنه لوی او واړه قومندانان حضور لري او بیا هر قومندان ځانته 15 میله 10 میله او لږ زیاتې وسلې لري او موږ پلان لرو چې له دغو ډلو څخه وسلې راټولې کړو او داسې راپورونه هم موږ ته راغلي چې یو شمیر غیر مسؤول وسلوال په اختطافونو وسلوالو غلاو او په داسې نورو پیښو کې لاس لري. له دې سره سم د کندوز ولایتي شورا هم وایي چې عام خلک د غیر مسؤول وسلوالو له بېځایه ځورونو او خپلسروی څخه سخت په تنګ راغلي او باید دغه خپلسری وسلوال خلاصلا شي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه اکثریت میبندواري او اختطافونه ترورونه دا درست کدر دویم نو اکثریت چې کېږي دا د مسلې غیر مسؤول لخوانه کېږي. نو سره کم چې رئیس صاحب جمهور هدایت کړی ده هر څه عاجل باید محلي اداره هم په دې اقدام باندې په دې کار باندې اقدام وکړي چې دا مسلې غیر مسؤول له کندوز نه ټول شي.
بلخوا د کندوز یو شمېر مدني فعالان هم وایي چې د وسلوالو مخالفانو تر څنګ په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو شتون د عامو خلکو او دولت لپاره یو لوی سرخوږی دی. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال مرزیه رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په خصوصاني مسله کې بسیار مهم اساسي است مخالفین حکومت یک طرف قضیه هستند ولی کسایی که داخل نظام هستند
د وسلوالو مخالفانو صف خو معلوم دی خو غیر مسؤول وسلوال به د دولت تر واک لاندې سیمو کې حضور لري او پر غیر قانوني فعالیتونو لاس پوري کوي. نو دولت باید دغه خپل سر او ډلو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په ورته وخت کې د دولت ګڼ شمېر عام خلک هم د غیر مسؤول وسلوالو له خپل سروي څخه سر ټکوي او پر دولت غږ کوي چې د دغه خپل سرو وسلوالو مخه ونیسي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی سید رحمان په دې اړه وایي
دولت خپل نه غواړي چې دا خلک خالص لاسي خپل ژوند ته نور خلک په ښار او بازار کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي خلکونه باجونه اخیستل کېږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولی چې ادامه ورکړي.
د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی. له دې وړاندې هم د کندوز د بېلابېلو سیمو خلکو د خپل سرو ټوپکیانو له بېځایه ځورونو او خپل سروی څخه په وار وار شکایتونه کړي وو خو خلک وایي چې لا تر اوسه پورې په دې ولایت کې د دغو ډلو پر وړاندې دولت کوم جدي اقدام نه دی کړی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د اجمل آریان په راپور کې مو واوریدل چې د کندوز امنیتي مقامات عوام خلک شکایت لري چې د غیر مسؤولو وسلوالو مشران او د وسلوال په سیمه کې د ناامنیو ترڅنګ په اختطاف او نور جرمونو کې لاس لري. د امنیت قومندان بیا ژمنه کوي چې د دې خلکو پر ضد به هرومرو اقدامات کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د زده کوونکو لپاره دوه پوړیزې لالیه جوړیږي چې دوه اویا خونې او نورې اسانتیاوې به ولري. په یو وخت کې به پکې 2004 اتیا زده کوونکي ځایږي. په دې ودانۍ به 55.4 میلیونه افغانۍ لګښت راشي او د دوو کلونو په موده کې به چارې بشپړ شي. دولت لګښت د دې ودانۍ د جوړولو لګښت د افغان دولت لخوا ورکول کیږي. په دې اړه له روح الله انوري اورو.
د کونړ مرکز اړوند د لچګلی سیمه کې د للی د ودانۍ د بنسټ ډبري ایښودو پر مهال د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ټول کونړ کې داسې کومه مجهزه للیا نه لري چې په کې د لری سیمو زده کوونکي د شپې د پاره پاتې شي. هغه د نوې ودانۍ د ځانګړتیاو په اړه وویل
دا للی 204 اتیا نفرو لپاره جوړیږي چې مجموعي قیمت د 5.4 میلیونه افغانۍ دی. د کې به دوه وی اتاقونه جوړیږي. د سبا ټول لوازم په دې لیلې کې موجود وي لکه تشنابونه او کثافتدانې او د اوبو څا او الماری د لباس او میزو چوکۍ. دا پروژه به دو کالو په دوران کې تکمیلیږي.
همدرد وای دغه لیلیا هغو هلکانو ته جوړیږي چې څوک د لری پرتو سیمو لیسو کې په زده کړو بوخت وي او معیاري زده کړو ته لاسرسی نه لري.
دا لیلیه چې د کونړ په مرکز تچګلی کلی کې جوړیږي دا د اغز د کونکو د پاره د چې په لورو پرتو سیمو کې زده کړې کوي او معیاري زده کړو ته لاسرسی نه لري او لایق زده کونکي هغه موږ راولو. دلته د لیلیه کې بیا چو او بیا به معیاري نږدې مرکزی لیسو کې داخلو تر څو د زده کړو کیفیت ښه شي.
حاجی یرملا خان او مولوی ابراهیم د نوې جوړیدونکو لیلی پاړه وای
دا ماشومان چې هغه د طرف ناراضي د تعلیم نه محرومیږي دلته به په سہولت سره په اسانۍ سره خپل تعلیم ته ادامه ورکوي. نو دا یوازې زما دپاره نه بلکې د ټول افغانانو دپاره چې زموږ د ځوان نسل مستقبل جوړوي د خوشحالۍ مزه دی او موږ د راضي یو. الله دې وکړي چې نور هم دغه شانې برنامې په کار باندې واچول شي او دغلته د غریب ولس ته د علم په میدان کې خدمت وشي.
زه د زړه نه په دغه افتتاح باندې خوشحاله یم او د مرکز مربوط ټولو لسونو ته د دې افتتاح مبارکي ویم. هغه شاګردانو لپاره دغه زده کوونکو لپاره چې د لری ساحو ناراضي د لری ولسوالیو ناراضي او دلته سالم وروزل شي ښه فعالنه وشو.
د یادونې وړ ده چې په کونړ کې 1500 باب خونځي موجود دي چې اوازې مرکزی دارالمعلمین او صنایع لیسه لیلې لري او د مرکز په نورو لیسو کې چې د لری سیموز د کوونکې زده کړې کوي یا د خپلوانو کره وسیږي او یا هم په کرایه کوټي نیولې دي او په هماغه کې شپې ورځې تیروي. که چیرته د دغې لیلې تعمیر بشپړ شي نو ډېرو زده کوونکو ته به اسانتیاوې برابرې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارک شوترې اوسېدونکی یم. د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د یادر دی ولسوالۍ د نظامي شهیدانو پیسې لکه موږ ته دا ژمنه کړې وه ریاست چې تاسو پیسې لخته راته ورځې وروسته راځي. نن شلمه ورځ د سبتینام هم کړی د نظامي شهیدانو پیسې نه دي راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پوړو چارواکي زموږ د لوګر ولایت یادر ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامي شهیدانو پیسې حواله کړي ځکه چې موږ نه پروازونه دي نه سوتلای. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد الرحمن سرکراز دامان سلی سنت صدام اوری دی کندار ولایت برک اللہ چروا کو شروا دی ودا صدا پیغام نما غوت چھ دا کندار دا انومی سنگو دے بیا در کابل خوات چھ دا سڑک لے دی دا می چھ کمبار دی دا متران چھ دا کابل خوات تر شری دی دا دیر خلق دستن سر مخ کھ دی دا دیر تہ کرو سر مخ کھ دی تجرا کم دی کلو وا خمسا رائے دا سی دو راشه جو کړی مثلا یو خاطر نسخه د داس غلوی دا سړک یا سدل سیاست نه جوړ شي لکه جبردار سي شوالي او د نوو پیغام نه پر اینه من مرخه پر بردار کړی هغه د سم کړی دی د انرژي خواته به ته کم بار دی ډیر د مشکلات سره خلک مخ هم. السلام علیکم. تمام ای سره دی ولا نه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه شغلم د لوګر ولایت له مشاینک څخه دلته را څوره چې کیږي چې شبکې باندې دي روشان پیا باندې ده داسې زنګ ورته ووایه چې دوی درته وایي چې امنیتي ستونزې دي کامیتی سن سے والا ہی مجھے افغان بیچین سے بم باندھا ہوا گیا جی افغان بیچین پایا بم باندھا ہوا رکھنا
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. که انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم زمونږ خپرونې په مستقیم ډول خبريږي. د خبرونه نیمه تر رسیدلی یو دولس نیمه بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو ځانګړي کمیسیون د 15 احتمالي نمایندانو نمونه له وروستي لست څخه لرې کړل. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې د ځانګړي کمیسیون کارونه پای ته رسیدلي. 15 تنه له دې لست څخه حذف او 8 نورو احتمالي کاندیدانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که د غیر قانوني وسله والو ډلو شتون ورسره ثابت شي دوی به له لست څخه وویستل شي. د افغانستان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه 16 بندیان خوشي شوي دي. د وزارت د جمع پرس په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو کمانډو سرتیرو تیر شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو پر دوو زندانونو عملیات کړی دي. په دې عملیاتو کې 16 بندیان چې د طالبانو د زندانونو کې ساتل کېدل خوشي شوي، یو زندان ساتونکی وژل شوی او 8 مشکوک کسان نیول شوي دي. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند مخالف سیاسي ګوندونه لکه پیپلز ګوند، مسلم لیگ ګوند، عوامي نېشنل ګوند او د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل په ملي اسمبلی کې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د تحریک انصاف د کاندید پر ضد د ګډ کاندید پر وستلو سلا سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه موافقه کړې چې د خپل منځي موضوعاتو د هواري لپاره لنډیدو کار سره وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو دا خبره وروسته لاغه کړې چې په سنگاپور کې د سیمه ایز وزیرانو د غونډې په څنډو کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره ولیدل. چاوشوغلو دغه خبرې رغونکې وبللې. او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د اگست 15 نیټه په مسکو کې له امریکایي سناتور رون پاول سره وګوري.
د دې خبرونه پاتې برخه د انتخاباتو ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته موزه رحمت الله افغان هرکلای کوم. تر اوسه هم د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات نه دي تر سره سوي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکي لمریز کال په لومړۍ میاشت کې به د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات تر سره کړي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې وړتیا لري چې په کم وخت کې داسې مهم انتخابات ترسره کړي. په دې اړه چمتو شوی راپور واورئ. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي حکومت د نړیوالو او همداشان د ځینو سیاسي جریانونو، ګوندونو او کړیو له فشار نه د خلاصون په هدف د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه په ډیره بیړه اعلان کړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی فکر کوي چې شاید د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره نسی.
ولسمشرۍ ټاکنې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې، حساسې او د عین حال کې د پوښتنې وړ دي چې په داخل د نظام کې څه ډول باور دي. خپله دغه نور سیاسي حکومت نه دی باندې دی او د حکومت په نیت باندې به باور ده. نړیوال ټولنه خپلې پوښتنې لري، نو دا فکر کوم چې ډېر ساده خبره بنوي. یا دا چې ټاکنې به ځنډول کېږي، په خپل وخت به نه ترسره کېږي، او یا که ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او په ډېرو ستونزو سره به مخ ته ځي چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د 1398 کال د جمهوري ریاست انتخابات به د همدې کال د حمل په 1 نیټه ترسره کیږي. د د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسون پریکړه کړی چې دولتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره په یو وخت تر سره کیږي. خو یوسف رشید وای د ولسی جرګې انتخاباتو وضعیت ته په کتو شاید ډیره اسانه نه وي چې بایلونکي کاندیدان د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې ومني او دغه وضعیت به د جمهوري ریاست په انتخاباتو ناوړه تاثیر وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او له اعلان کړي مهالویش سره سم به په شفاف ډول ترسره کیږي. د دغه کمیسون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولی غټه ننګونه چې موږ په مخ کې دي دا چې د دې مالی مسایل او تر اوسه پورې معلوم نه دي. بودیجه تر څو مشخصه ونه ده موږ په طرحه د بودیجه جوړ کړې ده مقدار وخت کې به حکومت سره شریکو. امنیتي ستونزې دي چې موږ سره مخامخ یو او هیله مند یو چې دغه دوه مسؤلیت رسیدګي وکړي نور د کمیسیون لخوا ان شاء الله امادګیان به خوسیږي او انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي.
که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بودیجه په اړه تر اوسه حکومت څه نه دی ویلي خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوړاندې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وای له تخنیکي اړخه د هرو انتخاباتو له ترسره کیدو وروسته ورپسې انتخابات باید دومره وخت ولري چې د نویو ښو او شفافو انتخاباتو لپاره اصلاحات رامنځته سي او بشپړ چمتووالی ورته ونیول سي څو د تیرو انتخاباتو تیروتنې په نوي انتخاباتو کې تکرار نه سي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی نه به یې واورو.
د مال نظر فکر نه کوم چې دا ټاکنې په شفاف او په درسته توګه په اصطلاح اجرا سي ځکه چې بعض لاملونه شته دي. فرض مثال یو لامل هم دا ده چې ځینې ولایت دمنګه تاسو اکثرات ولایت له تهدید سره خصوصا اطراف له تهدید سره مخامخ لري او کله چې دا اطراف له تهدید سره مخامخ نو هغه کسان چې په اصطلاح د دې مسلې اجمن دي یعنی د مسلې ته او کوشش کوي چې په اصطلاح یو د افغانستان یو ښه راتلونکی ولري نو په هغه اساس باندې هغه کسان امکان لري چې په اساس د بعضې مشکلاتو ونشي کولای چې دې ټاکنو کې ونډه واخلي.
زما په نظر دا ټاکنې که ولسمشریزه ټاکنې که د ولسي جرګې ټاکنې دا ځانته یو قانوني مهالویش لري وخت لري.
اوس سوال دلته ده چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې وړتیا لري چې څلور ډوله انتخابات په کومه موده کې ترسره کړي؟ د دغو انتخاباتو په وړاندې عمده ستونزې څه دي؟ په دې اړه مو یو بحث رابللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات او د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بحث له سادات صاحب نه شروع کوو. سادات صاحب د کوم معیارو په اساس باندې تاسو دا پریکړه وکړه؟
د ټاکنو د قانون همدا ډول د اساسي قانون هغه موارد هم چې په دې اړه باندې ذکر کړی دی چې مخکې له دې چې د ټاکنو ورځ معلومه شي د هغې څخه بعد یو سل اتیا ورځې مخکې د ولسمشری د ټاکنو نیټه معلومه شي. هماغه و چې ټاکنو خپلواک کمیسیون هم نن د ښو بل له وروسته د ټولو سلا مشورو وروسته د راتلونکي کال د حمل یو دیرشمه نیټه به د ولسمشری ټاکنې ترسره کیږي. په دې اړه باندې څو نورې نیټې هم وړاندې شولې. د نظرو بنسټونو او همدا ډول د سیاسي احزابو د استازو غوښتنه هم دغه وه چې د حمل یو دیرشمه نیټه په هیواد کې کیدلی شي یو ښه نیټه واوسیږي تر څو هغه زموږ د تقویم سره هم کوم ټکر کې ونه وسیږي او موږ وتوانې په دغه نیټه باندې په ټول هیواد کې د ولسمشری سراسري ټاکنې ولرو.
یعنی تاسو په خپلواک توګه دغه پریکړه کړې ده له نظر بنسټونو سیاسي ګوندونو حکومت سره انشاءالله خو فشار نه در باندې؟
نه نه هیڅ کله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ داسې کوم فشار ته غاړه نه ږدي ځکه ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مستقل بنسټ دی او موږ به همیشه هڅه کوو چې هغه خپل استقلالیت او خپلواکي وساتو. یوازې د دغه ډول نیټو د اعلان په خاطر باندې همیشه د نظر بنسټونو چې دوی په دې برخه کې کار کوي تخنیکي کارونه کوي او دا ډول د سیاسي اعضابو چې دوی هم دغه پروسې شریکان دي او مدني ټولنو سره د سلا مشورې ناستې ترسره کیږي تر څو په همغږۍ سره وتوانیږو یو داسې نیټه وټاکو چې په هغې باندې ټول سلا مشوره ولري.
مل صاحب د دغه نیټې په ټاکل کېدو کې تاسو سره مشوره سوې وه. د تاسې وړاندیز ورته څه و؟ تاسې هغه کومه نظریات دي وړاندیزونو په پام کې نیولي دي؟
کمیسیون خپل یو خپلواک نهاد ده او دوی خپل تصامیم په خپل
تاسو مشورې ورکوي؟
مشورې خو موږ
ډېری ورکړي مشورې
پام کې نیولې دي.
نه متاسفانه نه، که موږ مشورې په پام کې نیولې وای دغه اوسنۍ ټاکنې چې موږ لرو او د اصلاحاتو لړۍ تا به دومره ځنډنې دونه جنجالي سوې نه وای. نو دوی هر څه سنې مشورې اخلي نسوړاله کوي اطلاع شریکو خو تصمیم دي دوی نه په دغه خصوصي ستونزه نشته. زه خو په دې تاکید کوم چې قانون پالیسي، اما زه شک لرم چې موږ کولی شو په دې تاریخ باندې ټاکنې ولرو. اول خو ممکن په دې نه ده چې موږ هم دا اوس په دې سوالت کې یو چې یو ډېر مهمې ټاکنې په مخ کې لرو. تاسو د پارلماني ټاکنې لري او دا
تاسو اندېښنه دا ده چې دواړه انتخابات په یو وخت کې په کمه موده کې ترسره کېدل د خپل ستونزه ده.
د خپل ستونزه ده. تاسو موږ درې نیم کال تیر کړل چې اعلان وتوانېدلو چې پارلماني ټاکنې ول وګوره څونه جنجالونه، څونه متعدد تاخیر، څونه بایکاټونه، څه مشکلات دې پروسې کې منځته راغلل. او دا داسې نه و چې د آمدنو خو پروسه به تاسو له موانع به پکې چا دېده.
خو کار سوی د ګورل ته د انتخاباتو په کمیسیون باندې د خلکو باور زیات سوی، دا باور مخکې له منځه تللی و. د خپل یو لوی کار نه ده
همدغسې دوی دا نیټه اعلان کړه. دا خپله د اعتبار د ادې لپاره یو ښه ډېر ښه زیری ده، ځکه خلک فکر کوي چې دغه کمیسیون فعاله سو او
نیټه له اعلانه تاسو هرکلی کوي.
تابانه هرکلی کوو ډېر دا دی عقل کا وم نسی خو یو یو اصلا یو 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 د سیاو زیری د سیمنګ د فکر کو چې کمیسون هم زمان د سیدا انتخابات تاکیر کوم حکومت هم کمیسون د راتلونکو ټاکنې په فکر کې دا غو وسیلانو کوم ټاکنې کو امادات په عمل کې څومره امکانات به مهیا سي یا څومره موانع به ایجاد سي دا به ځانته خبره ده. اما موږ په هر
وړاندې تاسو موانع او ستونزې خوندونه وینې
زه مخکې مخکې پیشبینی کوم چې په تاریخ موږ ټاکنې نس کوي ولرو.
اسادت صاحب د مال صاحب سرګندونه تاسو واوریدلې دوی ول چې دوه انتخابات په کومه موده کې ترسره کېدل، دونه لوی قرباني ورکول، ستر مسؤلیت. آیا د انتخابات خپلواک کمیسیون به وتوانېږي چې له همدغه ستر مسؤلیت نه په بریالیتوب سره راووځي، شفاف انتخابات او ټاکنې موږ ولرو؟
50% کارونه ترسره شوي دي همدا اوس.
لکه څنګه کارونه؟
د نوم لیکنې پروسه په ټول هیواد کې همدا اوس شاوخوا موږ تاسو وروستي ارقام زه تاسو سره شریک کړم، 9,002,200 اته کسانو د نوم لیکنې پروسه کې ګډون کړی دی، دوی خپل نومونه ثبت کړي دي. دا هم د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کېدلی شي یغه موږ استفاده وکړو چې یعنی 50% کار کېدلی شي چې موږ مخکې تللی. هغه څه چې موږ غواړو په دغه پروسه کې ترسو دي ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه ملاتړ ترسره شي، هغه په امنیتی برخه او همدا ډول د بودیجې په برخه کې به حکومت څخه زموږ غوښتنه ده څومره زر چې کېږي دغه امکانات د ټاکنو خپلواک کمیسیون په لاس کې ورکړي ترسو موږ وتوانېږو خپل عملیاتي پلانونه په درست او په ښه ډول پر مخ وسو ترسو هي ټاکنې ولرو.
دغه ستونزې ته یادونه وکړه، دغه په وړاندې ننګونې دي چې یو بودیجې د بل هم امنیت ته په تاسو د حکومتي چارواکو سره ناستې درلودي، تاسو ته ځواب څه وو؟
دوی همیشه موږ ته مثبت ځواب راکړی دی. دغه امکانات به حکومت د دوی مسؤلیت دی، د دوی همکاري نه ده بلکې مسؤلیت دی چې دوی په هیواد کې امنیتي بستر خوندې کړي تر څو موږ وتوانېږو درایور کونې مرکزونه پرانیزو او غلطه خلک ولاړ شي په آزادانه توګه خپله رایه وکاروي. او په ورته وخت کې د بودیجې موضوع هم د حکومت مسؤلیت دی چې دغه امکانات باید حکومت کمیسیون ته ورکړي. همدا اوس هم کمیسیون په تیره اونۍ کې تاسو جریان کې هستې چې د $50 میلیون په ارزښت باندې نوې مرستې د مرستندویه بنسټونو له لوري د کمیسیون سره ترسره شوې تر څو د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم د همدغه امکانات څخه موږ استفاده وکولای شو او مقدماتي کارونه مخته یوسو. نړیواله ټولنه او نړیوال ډونران هم دا اوس باورمند دي چې شته کمیسیون کولای شي ټاکنې ترسره کړي. ادم دې لحاظ باندې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همیشه همکاري کړې ده او دوی دا هم ویلي دي چې همدغه امکانات به ټاکنو خپلواک کمیسیون په ولکه کې ورکوي تر څو په راتلونکو کې د ولسمشرۍ ټاکنې پرې ترسره کړي.
اما صاحب صدات صاحب یادونه وکړه، وایي 50% تقریبا د جمهوری ریاست له انتخاباتو لپاره چمتووالی له وړاندې بشپړ سوی دی. البته تاسو ورسره مونږ د خبرو کومه
تر یو اندازه ک دوی د سوی چې د ریور کونکو نوملړ ثبت دا ختم سو، دا ډیره مهمه او جنجالي برخه د ټاکنو ده. خدا دې دې ټاکنو لپاره مونږ کړی دي کدوې د سوی چې دام یو برخه دې راتلونکو ټاکنو د تیاری په برخه کې ونی سي. bale دا کله سمادګي وسی، اما دا ټوله مادګي نه ده. زه شک په دې لرم چې دغه لړۍ د ټاکنې چې وس مونږ لرو اېده هغه نهایی او مطلوب نتایج مونږ وسو کولای مخلي او د شم تاریخ ولرو چې هغه دایي چې ټاکنې خلاصې سي، نتایج اعلان سي. او
تاسو اندېښنه لري هغه بایلونکي کاندیدان چې د ولسي جرګې دي دغه د انتخاباتو پایلې به ونه لري، لاریونونه به وسي، یو ځل به بیا انتخابات لکه تېرو انتخاباتو
پسې زه پیشبینی کوم چې داسې شخړې به منځته راشي، ځکه که په لوړه سطح توافق وي د ټولو مشرانو خو بیا نه وي، او که غواړي چې جنجال جوړ کړي داسې وځنډېږي. اما کدا دې نوم لیکنې بهیر وایي چې یو برخه دې راتلونکي ټاکنو
د څه طبیعي ده. خو طبعاً دا همدغه کارتو همدغه سټیکرو په اساس به جمهور ریاست انتخاباتو کې هم خلک ګډون
کوي. ولې دا ارقام چې دوی وایي د باندې من شخصي نه بلکې یو مسلکي نقد لرم، ځکه دا ارقام موږ نه ستایدوای، ځکه موږ د کمیسیون په څنګ کې اونو سو کولای دا ور مدني ټولنه چې همدغسې یو د معلوماتو سرچینه اوسي د ټاکنو په مقابل کې، چې د له خاطر د ټاکنو شفافیت، بیطرفي او انتګریټي ثابته سي. په تېرو ټاکنو کې تر اندازه وو، په دې ټاکنو کې نه وو. نو بنان ټولو مرجع هم د خپل کمیسیون دا په دې ارقام شک ځکه موجود، زه فکر نه کوم دومره افرادو رای ورکړي.
صدر صاحب یادونه وکړه، وایي موږ دوه ستونزې لرو، چې یو بودیجه ده او بل هم امنیت ده. ستاسو له نظره کومې نورې ستونزې دي چې جمهور ریاست د انتخاباتو په وړاندې پرتې دي؟
بودیجه فکر نه کوم ستونزې وي، ځکه یو نظام او دولت چې موجود وي او اساسي قانون کې ټاکنې مخ وړاندوینه شوې ده، ټاکنې چې راځي طبعاً پیسې به پیدا شي، اوس خو بین ملي ټول نه ده او کاینده کې حکومت به تامینوي. امنیت تر یو اندازې ستونزه ده، امنیت ستونزه یې که مخالفتونه تشدید سي کېدای سي امنیتي ستونزې نورې راوچتې سي. ولې زه ما شک دا ده چې موږ به له تخنیکي پلوه نسو کولای ځان آماده کړو. تاسو ګورئ ټاکنې تنها دا نه ده چې نوملړ ولی صحیح ده، موږ نوملړ لرو، مراکز هم رای ورکوونکو هغه د ثابت شوي تثبیت شوي دي. اما که بیا تغییر رانغی، که بیا غږ د اصلاحاتو اوچت نسو، په همدغه موجوده سیستم باندې تاکید وسو چې بیا د جمهوري ریاست ټاکنې وسي، مراکزو د رای ورکوونکو مراکز تثبیت دي، د رای ورکوونکو نوملړ تثبیت ده، بل لوجستیک ده، بل مثلا تخنیکی تیاروالی ده، مثلا ټولو زی دخلو جوانب و تفاهم. او سمنه چې تنه حکومت ده اعلانې، آیا د حکومت په څنګ کې چې نور غواړي پاینده حکومت کې ځانونه کاندید کړي یا سام واخلي یا ائتلافونه جوړ کړي د ټاکنو لپاره، د ټاکنیزو مبارزو لپاره، دوی موافق دي په دې نیټه؟ دوی سره همکاري وکړي که نه؟ دغه مسله ده. بل رای پاڼو چاپول دي، نورې ډېرې ستونزې دي. خدای دې وکړي چې دوی په خپل د امنیت کې کامیابه سي او یو دېرشم تاریخ باندې وکړي. خو زه وایم چې په دې تاریخ متاسفانه نسو کولی.
سادات صاحب، که تېرو ولسمشریزو ټاکنو ته موږ تاسې وګورو، انتخاباتو وګورو، ډېر جنجالي وې، بحران رامنځته کړل، کړکېچونه یې رامنځته کړل، په انتخاباتو یې د خلکو باور له منځه وړ، څومره ډاډ ورکولی سي چې پخوانیو تجربو ته په کتلو به تاسې شفاف انتخابات ولري؟
همدغه تیرو ټاکنو په افغانستان کې د ټاکنو دغه ملي پروسه سخت زیانمنه کړې ده. د خلکو اعتماد باور په دغه پروسه باندې سخت زیان لیدلی دی. د همدغه د خلکو د بیا ځلې اعتماد سازۍ دپاره، تر څو په دغه پروسه باندې د خلکو اعتماد یو ځل بیا راژوندی شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو لړ کارونه تر خپل لاس لاندې نیولي. چې ښه بېلګه یې، زه تاسو ته د نوملیکنې پروسه بولم. همدا اوس یو رقم موږ د ځان سره لرو، د 9 میلیونو په شاوخوا کې واجد شرایط په افغانستان کې.
نظر بنسټونه، سیاسي ګوندونه دغه خیالي بولي.
خو دا به خیر موږ په راتلونکو دوه درې اونیو کې دوی ته دا ثابته کړو، کله چې د موږ سیستم ته داخلوو، موږ نه دوی سره ژمنه کړې چې که په دې کې چیرته خیالي افراد اشخاص واوسیږي، که په دې کې تقلب ترسره شوی وي، دا به موږ سره جدا کوو. او ان شاء الله رحمان داسې افراد اشخاص چې هغه واقعي شتون ولري، هغوی به په راتلونکو ټاکنو کې ګډون کوي. د دوی دغه تشویشونو ته به ان شاء الله موږ په وخت سره ځواب وایو. افغان صاحب، تاسو په جریان کې وي، کله چې موږ د نوملیکنې پروسه پیلوله، همدغه ناظرو بنسټونه او یو شمېر سیاسي احزاب په هغې وخت کې نیوکه دغه چې شته کمیسیون د دې ظرفیت نه لري چې ولې
دغه د کار د خوال لپاره د انتقادونه کړل، تر څو خوالی رامنځته شي. دا دوی طبیعي حق ده چې په تاسو باندې انتقاد وکړي.
بلې، خو د دوی دغه ټولې نیوکې موږ د سر په سترګو قبولې دي. اما نن همدا اوس یو رقم د ځان سره لرو، په راتلونکو دوه اونیو کې به موږ دغه ملت ثابته کړو چې په دې کې څومره خیالي دي، څومره واقعي دي، او هغه په درست ډول سره تصفیه کړو. او په ورته وخت کې مخکې اشاره وشوه، لمر صاحب ویلي چې کمیسیون به وتوانېږي د ولسي جرګې ټاکنو وروسته دوی نتیجه زر اعلان کړي، که نه چې امکان شته په دې کې معترضین. تاسو پوهیږئ چې همدا اوس څومره کسان چې ولسي جرګې ته کاندید دي، د ټولو لپاره گنجایش نشته ده چې ټول ولسي جرګې ته لاره پیدا کړي. ممکنه نه ده چې دغه 2009 کسان چې کاندیدان دي، دوی د ټول ولسي جرګې ته لاره پیدا کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدا اوس په همدې باندې کار کوي چې څه ډول د خلکو د اعتماد سازۍ لپاره کار وکړي، د خلکو باور په دغه پروسه باندې لا زیات کړي. او په ځانګړې توګه د نظرو بنسټونو او سیاسي احزابو څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې راشئ، تاسو هم خپل نظارت قوي کړئ. ستاسو قوي نظارت به وکولی شي پروسه نور هم شفاف کړي. مخکې مال صاحب ویلي چې دلته امکان شته د ولسمشرۍ د ټاکنو نیټه چې اعلان شوې سیاسي عذاب د دې سره همغږي ونه اوسېږي. تېره ورځ د سیاسي عذابو د ټولو سیاسي عذابو استازي راغلي وو کمیسیون ته، همدا ډول د مدني ټولنو اکثریت استازي راغلي وو کمیسیون ته، د دوی سره تخنیکي بحث وشو، زموږ همکارانو هر څه دوی ته تشریح کړل. د دوی ټولو سلام مشوره په دې باندې شوله چې د راتلونکي کال د حمل یو دیرشمه د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره یو درسته نیټه ده، او دا قناعت کمیسیون وتوانېدو ټولو سیاسي عذابو همدا ډول سیاسي جریانونو او د مدني ټولنو غړو ته یې ورکړو.
مل صاحب، یوازې د جمهوري ریاست انتخابات نه دي، د ولایتي شورا انتخابات هم ورسره یو ځای کیږي. ایا کمیسیون دومره وړتیا لري تاسو له نظره چې دواړه به په شفاف ډول په یو وخت کې ترسره کړي، د خلکو باور او اعتماد به ترلاسه کړي؟
په کې ستونزې وینم، ځکه ما ویلې چې وړاندوینې کوم ممکن نه ده. بله، دوه ټاکنې موږ تېرې وختو کې دوه ټاکنې ترسره کولې، جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو، او په دې وخت کې دې ترسره شي. ولې نه دغه موقع چې دوی اوس تقویم ورته اعلان کړی ده؟ ځکه چې که موږ دې ټاکنو کې پارلمان ولرو نه وای، د ولسوالۍ شوراګانو لرو، په بادي ټاکنو کې نوی جمهور رئیس او نوی ولایتي شورا، بیا نو کېدای سي یو بل قدم وړاندې سو، نو ځکه دا ټاکنې ډېرې مهمې دي.
مل صاحب، تاسو په همدې برخه کې کار کوي، خلکو سره نږدې په تماس کې، خلکو ته د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه اعلانول همدارنګه په همدې انتخاباتو باور څومره د ډاډ وړ ده؟ یعنی خلک په دې برخه کې ستونزې او اندېښنې نه لري؟
ولکه خلک یو څه مایوسه سوي، خلک عام وګړي دوی معمولا بیچارهګان متاثر دي، نور موږ مشران دي، څه هغه محلي مشران دي، څه قومي دي، که څه سیاسي دي، که تنظیمي هر رقم یې ګڼي، نو که داسې یو ټولنه موږ درلودلی چې واقعا دی
داسې ټولنه، خو بیخي په نورو نړۍ کې پرمختللې نړۍ کې هم نشته. په امریکا کې وګورم کم فیصد خلک په انتخاباتو کې ونډه اخلي، خو قناعت یې بیا ټولو خلک ورباندې قناعت کوي. په عموم کې کراته ووایه چې خلک برداشت او باور په دې انتخاباتو، خصوصا په ځانګړې توګه د جمهوري ریاست انتخابات څنګه
ده؟ ضعیفه ده، متاسفانه ضعیفه ده، او دا ضعف د هغه کړنو په نتیجه کې من سره غلی چې په دریم کالو کې کمیسیون حکومت په ټوله کې تبه علمي ټولنه د انتخاباتو د اصلاحاتو او د پارلماني ټاکنو په ارتباط دوی سره وکړل، ځکه وعده او تصمیم او تقویم به بیا به ترسره نه سو، وعده او تصمیم به بیا به ترسره نه سو، بیا به تعقیب سو، نو خلک شکمن سول سي دا څه رقم نه که اوس کمیسیون داسې یو پلان ولري چې دغه اعتبار یاد کی او هغه په عمل کی، نو زه فکر کوم دا به ډیر قدم یو موږ حمایت کو. اما زه په مجموع کې خلک که تاسو په ماغه مو کې، زه خلک هغه څوک ګڼم چې په سیاسي مسایلو کې هم تاثیر گذاری لري، هم تلقین پذیری، هغه ډیر موثر دي نسبت عام وګړنه. عام وګړي بیا خلک دي چې دغه تاثیر لاندې دي. نو زه کده سي او کولای سي واقعا کمیسیون سره تیر کړنو نه خالي به جبران کی یاده مې سره سي دي اعتبار خلک باور وکي دا ډیر خې اقدامي او منګه حمایت کو.
صدا سه مخکې مل سبي د ونه وکړه، خلک به باور دي تیر انتخابات ټول شاهدان یو په تجربه ورنل لري. په عموم کې مدني ټولنه د څار بنسټونه، سیاستوال، سیاسي ګوندونه، سیاسي جنرال ټول هم دینه یو څه ناڅه په انتخاباتو باندې بې باور دي. انتخابات خپلواک کمیسیون د باور د ترلاسه کولو لپاره کوم کارونه کړي دي؟ کله چې بیل ګیره ته وایي
ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه هڅه کړې ده، کوشش کړې ده چې د خلکو هغه باندې اعتماد بیرته په دغه پروسه باندې راژوندی کړي. لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه، په تېرو کې فکر وکړي یو د افغانستان کې تر 21 میلیونو پورې دغه ورکونې کارتونه توزیع شوي وو، کله هر خوا راغلی وو کمیسیون توزیع کړي وو یا د بهر راغلی وو، اما په هغه باندې د انتخابات تر سره کېدل په داسې هیواد کې چې دغه ټول نفوس د دیش تر څلور دش میلیونو پورې وو، سی یو غلط یو میلیونه کارتونه په ټاکنو کې په هغه په اساس باندې رایت انتخابات تر سره کیږي، یعنی د بهات من دغه پروسه زیان منوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون نمړی کار دغه و چې دلته یو رقم اقل اندزان سره ولرو چې څومره واجد شرایط په افغانستان کې متوسل لرو ترڅو په ټاکنو کې د ګډون وکړي. سید سیاسي عذاب په دغه رقم باندې هم دوی نیوکی لري، حتی دوی خو وایي چې 3 میلیونه سید 15 میلیونه غلط په داسې حال کې چې اقل کچیر ته شتاب کاندیدان چې دغه پروسه کې ځان نه کاندید کړي دي، کول چې ګټه د کول سوالي شوراګان ته دوی ته چې حمایوي تذکیره په کار کیږي هغه کوم تاسو حساب کو د شپږ میلیونو څخه دغه زیاتیږي. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم هڅه کوي، دوی سره موږ ژمنه کړې ده چې موږ به ان شاء الله د خپلو ټولو لارو چارو څخه په ګټه اخیستنې سره هڅه لدی کوو چې واقعي لیست د خلکو سره شریک کړو، هغه لیست چې هغه په رښتینې توګه په راتلونکو ټاکنو کې کولی شي ګډون وکړي. د تقلب درغلۍ په ډېری سیمو کې هم دو زورواکان حاکم دي. موږ او تاسو په داسې یو هېواد کې ژوند کوو چې حتی په پلازمېنه کې هم تاسو ګورئ چې دلته زورواکي ده، د هر څوک د ټوپک د میل څخه خبرې کوي. اما په یو شمېر سیمو کې امکان شته زموږ همکاران تر فشار اندیره وستل شي ویری دوی څخه امکانات اخیستل شي وي د سټیکر موضوع چې دی وی چې په یوش متذکرو جالي تذکرو باندې ویل شي. یا نور کمیسیون ژمن دی چې د هر سټیکر جواب ملت ته وایي. کمیسیون هڅه لري کوي چې په دغه پروسه څومره کولای شي شفافه کړي. موږ هم د اوس ډیر خپل پروګرامونه او برنامه همیشه د ملت سره شریکو، د دې په خاطر باندې چې ملت پوه شي چې واقعا کمیسیون څه کوي.
یعنی کمیسیون ژمن دی خپل کارونه په سماتو کې مخکې وسی. مل صاحب، د انتخاباتو خپل واک کمیسیون وایي د جمهور ریاست انتخاباتو د خطر سره دو لپاره دوی یو شپکتیزه کمیټه ګمارلې ده، متخصصه کمیټه مې ګمارلې ده. ایا دا کمیټه به مرسته وکړي د جمهور ریاست انتخابات تر سره کېدو سره؟
طبعا زه فکر وکم خو دا به د انتخاباتي کمیسیون تشکیلات ته اوچت وي. مونږ اساسي
قانون له مخې به یو ډول سره غړونه نه وي.
نه، زه فکر کوم
فشار چې نه کې مرسته وکم،
مشورتي نقش کول لري کېدای شي کومک وکړي، ځکه په چوکاټ کې انتخاباتي قانون په چوکاټ کې کمیسیون کولی ځان ته مشاورین تخنیکی استخدام کړي، ځکه مونږ په تیرو ټاکنو کې ډېر مشاورین درلودل. اما داسې یو کمیټه چې د تشکیلاتو د کارونو کې مداخله کوي، بیا طبعا د اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتي کمیسیون د تشکیلاتو خلاف ده، اما داسې کمیټه چې کومک وکړي، مرسته وکړي، همکاري وکړي، مشوره وکړي، دا ښه کار ده.
د سادت صاحب کده کمیټه لکه تشریح کړي، د کمیټه کوم کارونه په مخ وړي؟ انتخابات خپلواک کمیسیون په کارونو کې مداخله نه کوي، حق لري، اجازه لري؟
افغان صاحب، دغه شپږکیزه کمیټه به د سلاکاران وسیږي، د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه باندې به دوی پوره کار کړی وي. لکه څنګه چې مل صاحب په تیرو شاوخوا لس کلونو کې دلته په ټاکنو په برخه کې کار کوي، همداسې متخصص کسان به وسیږي. دوی به د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په ګډه کار کوي، د دوی صلاحیت سلا مشوره به وي، د کمیسیون غړو ته به ورکوي چې څه ډول ممکنه ده د کومو لارو چارو څخه استفاده وشي تر څو شفافه ټاکنې ولرو، د کومو لارو چارو څخه استفاده وشي چې د خلکو اعتماد په دغه پروسه راژوندی شي، او څه ډول ممکنه ده چې ټولو احزابو ته قناعت ورکړل شي، د مدني ټولنو ټولو بنسټونو ته.
دغه کمیټه له چنه جوړه شوې، تشکیل شوې؟ له کوم بهرنیان دي کې داخليان دي؟
نه خیر، په دغه کمیټه کې به ټول افغانان وسیږي، او دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دار انشا یا ریاست لاندې به دوی کار کوي، د رهبرۍ لاندې، او دوی به سلا مشورې په قد ولسمشرۍ ټاکنو په اړه باندې ورکوي. په دې اړه باندې هم د نظرو بنسټونو سره دغه موضوع شریکه کړي تر څو دوی وړ کسان موږ ته معرفي کړي، او هغه وړ کسان وتوانېږي په دغه پروسه کې اغېزمن تمام شي.
مل صاحب، تاسو د انتخاباتو د نظر بنسټ په توګه وړاندیز شی دی، یعنی د انتخابات خپلواک کمیسیون باید کوم کارونه وکړي که سپارښتنې مې تاسو ولې سي؟
زه فکر کوم دوی په خپل تنها په اظهاراتو کې، بلکې په عمل کې باید قاطعیت ولري. یعنی څه پریکړه کوي، تصامیم سي نیسي، کوشش وکړي چې دا عملي کړي. مثلا تقویم د انتخاباتو ده، په دغه تاریخ شروع کیږي، په دغه وخت ختمیږي، دا باید عمل کې تطبیق سي. تاخیر دوی په پروسه کې، تاخیر دوی په کړنو کې خلاف دوی د اظهاراتو یو لوی عامل دی، دوی د بې اعتباري په تیرو وختو کې چې دا له منځه وسي. یو اداري پریکړې کې کوشش وکړي چې لږ زره دا کمیشنر صاحبان چې دوی تصمیم نیسي خپل منځ کې، ډېره همغږي او همکاري او بل سره وکړي په اداري تصامیم کې، ځکه خو دوی هم تصامیم نیسي، هم نظارت کوي. او نور ظرفیت برخه کې تر ټولو مهمه مشوره مدارس دوی ظرفیت پاتې جوړي، ځکه تاسو ګوري چې کمیسیون د تیرو ټاکنو په دې خو ډېر تغیرات پکې منځ راغلل. بعضې کدرونه لاړل، بعضې کدرونه کمیشنر لاړل، نیوي راغلل، نور کدرونه وظایف خوشی کړل، بهر ته لاړل، اوس نیوي راغلي. زه فکر کوم دوی شدیدا ضرورت لري.
مسه بلاندیزو ته تاسو ځواب څه ده؟ په ورستي کې د بحث راټول کی څومره ډاډ ورکولای شي انتخابات خپلواک کمیسیون په ټاکلي وخت شفافیت سره دغه انتخابات ترسره کی ډاډ ورکولای شي؟
د کادرونو موضوع ته اشاره وشوه. واقعا ټاکنو خپلواک کمیسیون کادرونه لري. هم په ورته وخت کې مخکې تقویم د انتخاباتو په اړه چې دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري دوی چې نقد کیږي، راځي په دې باندې هم موږ تاسو بحث وکړو چې علت یې څه دی. همدا اوس نن باید د شکایت کمیسیون موږ ته هغه نوملړ باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راوستوي، تر څو موږ د اسد میاشتې په 12مه نیټه شنبه ورځ د اعلان کړو. که چېرې د شکایت کمیسیون نن په دې نه توانیږي دوه ورځې، درې ورځې، یو هفته په دې کې ځان راځي، نو موږ هم مجبور یو چې هغه ته دوه ورځې به هغه کوم کارونه چې دی هغه باید موږ تر سره کوو د غینه وروسته موږ د نوملړ اعلان او نهایی نوملړ. کله چې دلته په تقویم کې تاخير راځي علت باید پیدا کړو. کله چې علت پیدا شو په تیرو کې منو کې په موږ باندې غوي چې ولې موږ ابتدایي نوملړ په خپل وخت اعلان نکړو. اما چا دا پوښتنه و نه کړه چې کمیسیون د کوم ستونزو مشکل سره مخامخ و چې د ابتدایي نوملړ په اعلان کې موږ د ستونزو سره مخامخ شو. ان شاء الله الرحمن شپه ورځ موږ همکاران کار کوي، هڅه دې کوو چې د خلکو باندې اعتماد بیرته راژوندی کړو او په رښتینې توګه د ملت استازی د ملت په کور کې وګورو. خپل ډیر باورمن یم چې راتلونکي ټاکنې به شفاف اوسېږي او د ملت واقعي استازی به د ملت خونې ته لاره پیدا کړي.
له دواړو مېلمنونو ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا د دېونی بحث تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان بولدینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.